السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پښتو خبری مجلې ترابو له وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې دی تخنیکی چاره میر احمد اصافه مختوری اوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دیو فرمان لمخې د انتخاباتي کمیسیونونو د دارالانشار رئیسان د انتخاباتي خپلواک کمیسیون او انتخاباتو شکایتونو د کمیسیون د سرپرستانو په توګه ټاکلي. ولسمشر غنی نن د انتخاباتو د تعدیل قانون توشیح کړی چې ورسره د کمشنرانو د عزل مسله هم راغلی ده. د ولسمشر ویاند ویلي چې کمشنران عزل شوي دي. دا مو د سر موضوع ده. دا هم اوري چې د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ نن په بروکسل کې وویل چې دی او ناتو او امریکا د افغانستان د لانجې سوله ییز حل غواړي. نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر وایي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو نوي فرمان لمخې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیونو رئیسان او غړي له کاره لرې کړي دي. د ناټو عمومي منشي ستولتنبرګ وایي ډیر وخت دی چې ویل سي آیا د افغانستان د سولې په اړه به یو توافق وسي کنه. او نن د خیبر پښتونخوا په ډیری اسماعیل خان کې موټر سایکل سپرو وسلوالو 15 پولیس وژلي دي. بشپړه خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو نوي فرمان لمخې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیونو رئیسان او غړي له کاره لرې کړي دي. د جمهوري ریاست د چارو د ادارې په پاڼه کې راغلي چې د انتخاباتو د تعدیل سوي قانون لمخې چې ولسمشر توشیح کړی په انتخاباتي چارو کې د کارونو د خنډ د مخنیوي لپاره یوازې د دواړو کمیسیونونو د دارالانشا رئیسان پاتې سوي دي او په موقته توګه به د دغو کمیسیونو د رئیسانو په توګه چارې پر مخ وړي. د ولسمشر د فرمان لمخې د انتخاباتو د نوي قانون د 14 مادې پر اساس د عدلیې له وزارت سره ثبت سوي سیاسي ګوندونه او د انتخاباتو په تړاو مدني ټولنې به د دغه قانون د 12 مادې لمخې پر شرایطو برابر اشخاص د هغوی له اسنادو سره یو ځای په 2 ورځو کې چې د رواني میلادي میاشتې له 8 نیټې اعتبار لري د انتخاباتو د کمیسیونو غړیتوب او د دارالانشا ریاستونو څوکیو ته ور وپیژني. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وایي ډیر وخت دی چې ویل سي آیا د افغانستان د سولې په اړه به یو توافق وسي کنه. پر ټویټر په پیغام کې ستولتنبرګ زیاته کړې پرون مو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له استازي سره وکتل او دا دریم ځل دی چې له ده سره پر پتیرو څو اونۍ کې وینو. ناتو به سوله ییز حل ته د شرایطو رامنځته کولو په خاطر د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وایي د امریکا ناتو او اروپایي ټولنې ګډ هدف په افغانستان کې د سولې او توافق ته رسیدل دي، نه له دغه هیواد د امریکایي سرتیرو وتل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي په یو بل ټویټ کې لیکلي چې له ناتو او اروپایي ټولنې چارواکو سره توافق ته رسیدلی چې د افغانانو خپلمنځي خبرې باید په چټکۍ سره پر مخ لاړې سي او لومړیتوب ورکړل سي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي انس حقانی په زندان کې دی او د راخوش کېدو په اړه یې پریکړه نه ده سوي. دا خبره وروسته له هغه سوي چې طالبانو له امریکا سره د مذاکره کوونکو په یو 14 کسیزه پلاوي کې د انس حقانی نوم شامل کړی دی. د افغانستان ملي امنیت ټینګار کوي چې خلک باید د عدالت د تامین په اړه ډاډه اوسي. انس حقانی د حقانی شبکې د جوړونکو جلال الدین حقانی زوی دی چې له 15 کلونو راهیسې په افغانستان کې په زندان کې دی. د افغانستان د پخوانی ولسمشر حضرت صبغت الله مجددي مړی سبا چهارشنبه خاورو ته سپارل کیږي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې سبا چهارشنبه به د صبغت الله مجددي د مړینې په مناسبت عمومي رخصتي وي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. نن د خیبر پښتونخوا په ډیری اسماعیل خان کې موټر سایکل سپرو وسلوالو 15 پولیس وژلي دي. د ډیری اسماعیل خان پولیسو یو چارواکي د نوم نشودلو په شرط نن ازادي راډیو مشال څنګه ته ویل چې په دې حمله کې دوه لاریان ټپیان سوي او برید کوونکی تشتیدلی دی. خو د ډیری اسماعیل خان روغتون یو ډاکټر فرید الله مسعود ازادي راډیو ته ویل چې دوی ته درې ټپي پولیس ورول سوي چې تر درملنې لاندې دي. د پاکستاني طالبانو یوې جلاس سی څنګه د دې پیښې مسؤلیت منلې دی. د امریکا دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانهان بغداد ته سفر کړی چې د امریکا له نظامی چارواکو او له عراقي چارواکو سره په دې هیواد کې د امریکایي سرتیرو د حضور په اړه خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې واشنگتن اعلان کړی چې امریکایي سرتیر د عراق له ګاونډي سوریې څخه باسي. شانهان افغانستان ته تر نه اعلان کړي سفر وروسته عراق ته د سې شنبې په ورځ لاړ. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د رواني میلادي میاشتې په لومړیو کې وویل چې امریکا به په عراق کې خپل نظامي حضور ولري چې پر ایران نظر وساتي. د عراق ولسمشر بهرام صالح په غبرګون کې وویل چې د هیواد اساسي قانون یې د ګاونډي هیوادونو په ګټه یا تاوان د عراق له خاورې استفاده ممنوع کړې ده. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي امریکا به د سلوواکیا د امنیت او اقتصاد ملاتړ کوي. دا خبره د مرکزي اروپا ته د خپل سفر پر مهال کړې. د ده د سفر هدف په سیمه کې د روسیې او چین د نفوذ کمول ښودل سوی دی. د ویل زه غواړم د سلوواکیا خلک پوه سي چې امریکا دخیله ده او موږ بیرته راغلو. پومپیو دا خبرې په ګاونډي اتریش کې د ازادۍ د وره د یاد څلی په مراسمو کې د ګډون پر مهال وکړې. دا څلی د هغو څلورو سوو کسانو په یاد جوړ سوی چې په 1945 او 1949 کال کې د هغه مهال چکوسلوواکیا پر پولو په داسې حال کې وژل سوي وو چې غوښتل یې تر اوسپنیزې پردې واوړي. اوسپنیزه پرده د هغه پولې نوم و چې اروپا یې پر دوو برخو ویشلې وه. دا نوم د شوروي اتحاد د هغو هڅو سمبول دی چې غوښتل یې د شوروي اتحاد او نورو متحدانو مخه ونیسي چې له لویدیځ سره تماس ولري. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه او فیسبوک باندې لوستلی شئ. ولسمشر مانی وای چې د انتخاباتو د تعدیل شوی قانون د توشه په اساس باندې د انتخاباتي کمیسیونونو ټول کمشنران لدندو لیر شویدیم.
امروز قانون جدید انتخابات با تعدیلات که دو آمد با اجماع کلگی توشیح شد و نافذ شده. نافذ شدن و توشیح شدن قانون جدید انتخابات اینا را خود به خود اینال امین کمشنرها عزل هستند.
ده ناتو سازمان د دفاع وزیرانو تر غونډې مخکې د دغه سازمان عمومي منشي یان ستولتنبرګ نن په خبري کانفرنس کې وویل چې ناتو او امریکا د افغانستان د لانجې سوله ییز حل غواړي. موږ ټول په افغانستان کې د لانجو سوله ییز حل غواړو. دا د خروج د موافقې په اړه خبرې نه دي، دا د سولې د موافقې په اړه خبرې دي. او طالبانو نن له امریکایي پلاوی سره د خبرو لپاره یو 14 کسیزه پلاوی اعلان کړی چې پکې په ملي امنیت زندان کې بندي انس حقانی هم شامل دی. د طالبانو یو پخوانی چارواکی وایي چې امریکا وغواړي کولی شي دایره خوشی کړي.
دا خو هغه څوک دی چې هغه امریکایانو نیولی وو او کولی شي چې امریکایان خلاص کړي.
ملي امنیت بیا ویلی دی چې د انس حقانی په اړه باندې هیڅ پریکړه نه ده شوې او افغانان دې له عدالت نه ډاډ منوسی. وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې او تدقیقي ورزو لومړی راپور ته. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د انتخاباتو د تعدیل قانون توشیح کړ. دغه توشیح شوی قانون له مخې جمهوري ریاست وایي چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ټولو کمیشنرانو دندې ټول کمیشنران له دندو لیرې شوي دي. ولسمشر مانی همدارنګ سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو ته د دل ویلو وشتمه ورځی ورسته وخت ورکړی دی چې د نوې کمشنرانو لپاره د خپل کاندیدان جمهوري ریاست ته معرفي فکری. نور جزئیات به له کابل له رحمت الله افغان وروچی همداشي په استودیو کې ده. مهرباني.
مننه. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د ولسمشر محمد اشرف خنی له لوري د انتخاباتي قانون د تعدیل د طرح له توشیح او نافذېدو سره سم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ټول غړي عزل سوي دي. د ولسمشر ویان هارون چخانسوري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
اینجا میخوام که وضاحت بتم که کمیشنرا به اساس فرمان عزل نشدن. امروز قانون جدید انتخابات با تعدیلاتی که دو آمد با اجماع کلگی او توشیح شد و نافذ شده. امی نافذ شدن و توشیح شدن قانون جدید انتخابات اینا را خود به خود اینال امی کمیشنرا عزل هستن، چون اینا منحضر هستن. علی به اساس ازی رئیس صدر فرمان داد تا تعیین کمیشنرای جدید رئیس های دارالانشای دو کمیسیون از کمیسیون ها سفارشی میگن موقتا.
ښاغلی چخنسوري وایي چې د انتخاباتو د نوي قانون د 12مې او 14مې مادې په اساس له ټولو ګوندونو چې په عدلیې وزارت کې ثبتې غوښتنه سوې چې د کمیشنرانو پورې اړوند لیستونه دي د اوو ورځو په جریان کې ولسمشرۍ ماڼۍ ته وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې نن د انتخاباتو د قانون د تعدیل طرحه د کابینې له تصویب وروسته ولسمشر غني توشیح کړه. په دې قانون کې د انتخاباتو کمیشنونو لپاره د کمیشنرانو د غوره کولو کمیټه ختمه سوې او په دې کې راغلي دي ټول هغه سیاسي ګوندونه چې په عدلیې وزارت کې ثبت دي او د انتخاباتو څارونکي بنسټونه کولای سي په شرایطو د پوره کسانو لیستونه ولسمشرۍ ماڼۍ ته وسپاري. د انتخاباتي کمیشنونو کمیشنران په داسې حال کې له دندو ګوښه کیږي چې د ولسمشرۍ د ولسي جرګې له انتخاباتو څلور میاشتې تیریږي او تر دې دمه لا د ټولو ولایتونو وروستۍ پایلې نه دي اعلان سوې. د انتخاباتو خپلواک کمیشن یوازې د 13 ولایتونو وروستۍ پایلې اعلان کړي او د پاتې ولایتونو وروستۍ پایلې لا هم نه دي اعلان سوې. خو د انتخاباتي کمیشنونو د کمیشنرانو په عزل سره به د ولسي جرګې د انتخاباتو د نتایجو برخلیک څنګه سي؟ د ولسمشر بیان هارون چخنسوري په دې اړه وایي دغه کارونه به په وړاندې ځي او په هغه کې بدلون نه راځي تر هغه چې نوي کمیشنران راځي. د دلانشا رئیسان موقت سرپرستي به یې کوي. د افغان ولسمشر د بیان په وینا د انتخاباتي کمیشنونو د کمیشنرانو په عزل سره به انتخاباتو پورې اړوند کارونه کې ځنډ او خنډ رامنځته نه سي. بله ستانکزی صاحب،
مننه کوم. رحمت الله افغانو له کابل سټوډیو له موږ سره خبرې کولې. ویل چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن یو فرمان توشیح کړ چې پکې د افغانستان د انتخاباتو د قانون تعدیل راغلی دی او دغه توشیح شوی قانون له مخې به د انتخاباتي کمیشنرانو دندې پای ته رسیږي. او ولسمشر اشرف غنی له سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو غوښتي چې د دل ویلو وشته چې نن څلور ورځې وروسته به وي په وو ورځو کې دوی ته د کمیشنرانو په توګه باندې د نویو کاندیدانو لیستونه او نمونه ورکړي. په همدې ارتباط باندې ولسمشر غنی د قانون د تعدیل لپاره د خپل دویم رسیال سرور دانش په مشرۍ یو کاري کمیټه ټاکلې و چې پکې د ځینو کاندیدانو استازي هم شامل وو او همدارنګه د انتخاباتو څارونکي بنسټونه هم پکې حاضر وو. د دوی تعدیل شوی طرحه د ولسمشر لخوا توشیح شوې ده. د همدغې کاري ډلې یو غړی چې د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ اجرایي رئیس د یوسف رشید سره مونږ خبرې کړې دي. نوریاس نوری دغه مرکه ورسره کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې ده چې څومره بعد قانون توشه او د نوي قانون تعدیل به څومره د انتخاباتو په برخه کې ګټور او اغیزمن وي.
فرمان کې ډیر مثبت ټکي موجود دي چې کولای شي رسوم شکنه یو څه شفافیت او همدارنګه هغه کړنه چې د ملت اعتماد به تر ژوندۍ کېدای شي هغه تر سره شي. د نوملیکنې بهیر به د بایومیټریک په اساس باندې ترسره کیږي او تقریبا هغه پخوانی فهرست نور به اعتبار وړ نه وي. همدارنګه ټکنالوژي به په د ټاکنو په ورځ او شمېرنه کې هم کارول کیږي. د شکایت کمیسیون په بعضو حالات کې پریکړه نهایي نه وي، خصوصا د کاندیدانو د حس په اړه کې. او همدارنګه چې د یو مرکز رای باطلېږي هغه به د دواړو کمیسیون ترمنځ یو مشترکه کمیټه جوړیږي. د غوروي کمیټه نور نسته تر وو کمیشنرانو ټاکي.
بلې رشید صاحب، دغه د دوړو کمیشنونو لپاره چې غړي ټاکل کیږي، د دارالانشا رئیسان ټاکل کیږي، دا هم یو لوی پروسه ده، وخت اړتیا لري. فکر نه کوي چې موږ د کم وخت لرو؟
په یوه ونه کې به هم هغه سیاسي ګوندونه وړ افراد او شرایط لرونکي کسان به ولسمشري دفتر ته معرفي کیږي، همدارنګه د مدني ټولنې مثبت نهادونه هلته به د نماندانو ترمنځ انتخابات کیږي په افرادو باندې. او ولسمشر کېدای شي لغونه غد و نفره چې رای ډېرې لري د ټاکنو خو کمیسیون ته او پنځه د شکایت کمیسیون ته سره د دانشا د رئیسانو ټاکل کیږي. نو فکر کوم چې دلته به د لاس ورځو یا دوه هفته په ترڅ کې به دغه پروسه ختم شي.
د ولسي جرګې د لانجمنو انتخاباتو مسله څه کیږي؟ تر اوسه پورې ټولې رای نه دي نهایي شوې، اعلان شوې نه دي. کله چې غړي نه وي دا پروسه په ټپه نه درېږي؟
بل شک چې هغه موریدونه چې د کمیسیون تصویب ته ضرورت لري، یعنی وو کمیشنران د ټاکنو وخت خپلوا کمیسیون کې او پنځه کمیشنر د شکایت کمیسیون کې هغه به باید تایید وکړي او هغه تصویب کړي هغه پاتې کیږي. اما اداري او هغه نور اجرایی اړخونه کېدای شي دارالانشا له خونه مخته جوړ شي تر څو په کارونو کې سکتګي مخته رامنځته نه شي.
و موردل چې د انتخاباتو د قانون د تعدیل د کاری کمیټي غړی یوسف رشید د انتخاباتو په اړه باندې د ولسمشر لنوي فرمان راکلی کوي او وایي چې په دې اساس باندې به کمشنرانو دندې پای ته رسیږي او نوي کمشنران به ټاکل کیږي. د انتخابات خپلو کمیسیون ته عدد څه نه دي ویلي، خو د دوی په نوم په یو ټویټر کې د فبروري په لسم یعنې دوه ورځې مخکې ویل شوي دي چې په دغه اساس وخت کې دوی له دغسې یو تعدیل سره مخالف دي او ویلي دي چې داسې حال کې چې خپله اجرایه رئیس او ولسمشر د انتخاباتو کاندیدان دي، دا به د انتخاباتو په انتخاباتو کې له لاسوهنو پرته بل څه هدف تعقیب نه کړي. البته دا هغه وخت دی چې د انتخاباتو کمیشنران لا په خپل ځای وو او نه وو لیرې شوي.
ازادي خبری مجله اوري.
ازادي رادیو ته غواګیست. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ نن په بروکسل کې د ناتو په مقر کې وویل چې ناتو او امریکا په افغانستان کې د لانجې د حل لپاره یو سوله ییز جوړجاړی غواړي او په همدې لټه کې دی. ښاغلی ستولتنبرګ وویل چې دوی په افغانستان کې د سولې تر ټینګښت پورې پاتې کیږي او له افغانانو سره به خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. د ناتو عمومي منشي ښاغلی ستولتنبرګ وویل چې ناتو به د افغانستان د په پروسه کې د یو سولیز سیاسي جوړجاړي په خاطر باندې خپل مرستو ته دوام ورکوي. د ناتو د سازمان دفاع وزیران به هم غونډه کوي. د همدغې غونډې او نورو اړوندو مسایلو د خبري پوښښ لپاره د ازادي راډیو خبریال مصطفی صدیقي بروکسل ته تللی دی. همداشي به له موږ سره په مستقیمه ټلیفوني کرښه کې دی. صدیقي صاحب، ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلی. مهرباني وکړئ د ښاغلي ستولتنبرګ د خبرو او همدارنګه د روانو چارو په اړه باندې موږ ته جزئیات راکړئ.
بله استاد جوزف، مننه د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ نن مو لا وختي ده چې دا وایو چې د سولې توافق به وشي. ستولتنبرګ وویل د دوشنبه په ورځ په بروکسل کې د افغانستان د سولې له خاص استازي زلمی خلیلزاد سره وکتل. دا زیاته کړه چې د ناتو ماموریت به په افغانستان کې د سولې لپاره زمینه برابر کړي.
First of all, I would like to commend Ambassador Khalilzad for his efforts.
تر ټول لمړی خو زه غواړم چې له سفیر خلیلزاد د حل لارې د پیدا کولو لپاره د هغه له هڅو او هوډ ستاینه وکړم. موږ ټول په افغانستان کې د لانجو سولې حل غواړو. هغه واضح دریز درلود او زه هم مکمل ورسره موافق یم چې دا د خروج د موافقه په اړه خبرې نه دي، دا د سولې د موافقه په اړه خبرې دي.
This is about negotiating a peace deal.
ستولتنبرګ همداراز وویل چې د سولې تړون شایي د ناتو او امریکا په حضور په افغانستان کې تاثیر ولري. هغه زیاته کړه چې په دې اساس د خلیلزاد دا وینا سره موافق دي چې دوی افغانستان ته یو ځای تللی وو او په دغه هیواد کې د دوی د راتلونکي وضعیت او شتون په هکله هم په ګډه تصمیم ونیسي. ستولتنبرګ هم دراز وویل د افغانستان حکومت باید د سولې په هر راز خبرو کې شامل وي، خو د دې هڅو سره سره طالبان تر اوسه دې ته نه دی حاضر شوی چې د افغانستان له حکومت سره مستقیمو خبرو ته کښېني. تمه ده چې د ناتو د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه دلته په بروکسل کې د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځ وشي. د ناتو دفاع وزیران به د سولې ترڅنګ ستنګ صاحب د افغان ځواکونو د حمایت او د افغانستان د روان وضعیت په اړه بحث وکړي.
بله، ډېره زیاته مننه کوم مصطفی صدیقي له بروکسل له موږ سره خبرې کولې. د وویل چې د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وویل چې د افغانستان د سولې لپاره به له امریکا سره په ګډه باندې کار کوي. دوی په افغانستان کې د لانجې سوله ییز او سیاسي جوړجاړی غواړي او د دوی هڅې او تمرکز د سولې موافقې ته رسیدل دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي رادیو ته غوښتست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ صفه او FM 3.15 باندې خبرونه کوي. د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون مشره سیما سمر لوان حکومت غواړي چې د سولې په پروسه کې باید خزو ته برخه ورکړل شي او نظرونه په پام کې ونیول شي. مېرمن سمر نن د په بشري حقوقو د عدالت په ټینګښت د خزو د رول په تړاو د خزینه قاضیانو یوې ناسې ته وویل چې د سولې په بهیر کې رامنځته شوی پرمختګونه پټ ساتل شوی. اخوات افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري
حقونو د برخي استازي هم د سولې په پروسه کې د خزو رول مهم وګاڼه. ناجي صافي په دې اړه رپورت جوړ کړی.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د سولې ورسته او پرمختګونو ته اشاره وای کچېری د سولې په پروسه کې د خزو ونډه په پام کې وننول شي د بندښنې لازیات کړي. د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسون مشر سیما سمر د سیشنبې په ورځ د بشري حقوقو او عدالت په ټینګښت کې د خزو رول په تړاو د خزینه قاضیانو یوې ناستې ته په وینا کې وویل چې د سولې په بهیر کې رامسته شوي پرمختګونه پټ ساتل شوي دي.
اگر قضایای سول
که چیرې د سولې قضیې خلکو ته روښانه نشي او شوي پرمختګونه خلکو سره شریک نشي، دا یو ډول اندېښنې او شکونه پیدا کوي. زموږ په اند هغه کسان چې د سولې قضیې پټې ساتي، علت یې دا دی چې په دې اطمینان نه لري چې خلک به ترې ملاتړ وکړي. نو تاسې ښځې باید خپل غږ اوچت کړئ او د سولې په پروسه کې ستاسو ګډون حتمي دی.
تر دې مخکې هم د مدني ټولنو یو شمېر مسؤلانو او ښځینه فعالانو هم له حکومت غوښتي چې د سولې په پروسه کې باید خزو ته ونډه ورکړل شي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په دې وروستیو کې د سولې خبرې تر بل هر وخت زیاتې تودې شوې او د افغان حکومت تر څنګ د سیمې او نړۍ یو شمېر هیوادونه هم په دې برخه کې هڅې کوي. دا لومړی ځل نه دی چې د بشر د حقونو خپلواک کمیسون د سولې په پروسه کې د ښځو د کمرنګې ونډې په اړه اندېښنه څرګندوي او په دې برخه کې د خپل رول د زیاتېدو غوښتونکي دي، بلکې له دې وړاندې هم ورته اندېښنې ښودل شوي دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د برخې استازي هم د سولې په پروسه کې د ښځو رول مهم وګڼه. ریچارډ بنټ ویل په مسکو کې د سولې پروسې ناسته کې د ښځو ګډون وښوده چې افغان میرمنې په دغه پروسه کې مهم رول لري.
هغه څه چې ډیره مهمه ده او د بشر حقونو د مدافعینو د پام وړ مسله ده، هغه د مسکو د سولې په ناسته کې د ښځو ګډون دی چې داسې ډاډ حاصلوي چې ښځې کولی شي چې د سولې په پروسه کې مهم او ارزښتناک رول ولوبوي.
له دې سره د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي د سولې اړوندو خبرو کې حکومت د هیواد د بیلابیلو قشرونو سره سلا مشورې کړي او د مدني ټولنې او د ښځو ونډه هم له پامه نه ده غورځول شوې. د دغه ریاست د وین مرستیال فریدون خوزون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل په مذاکره کوونکي پلاوي کې هم ښځې حضور لري.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست له امریکا سره د طالبانو له لوري د مذاکره کوونکي پلاوی په نوملړ کې د انس حقانی د ور شاملولو په غبرګون کې وایي حقانی په زندان کې دی او د خوشی کولو لپاره تر اوسه پریکړه نه ده شوې. دغه ریاست نه رسنیو ته په یو استول شوی پیغام کې راغلی چې د عدالت د پلی کولو لپاره ودی خلک ډاډه وي. دا په اصل کې د طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره له امریکا سره د 14 کسیز مذاکره کوونکي پلاوی نوملړ اعلان کړی او پکې د انس حقانی نوم هم شامل دی. طالبانو ویلي چې انس حقانی هغه وخت نیول شوی و چې د کوم جرم نه و کړی او باید راخوشي شي. اکرام الله اکرام په دې اړه باندې رپورت جوړ کړی.
وروسته له هغې چې طالبانو له امریکا سره د مذاکره کوونکي پلاوی 14 کسیز نوملړ کې د انس حقانی نوم هم شامل کړی، د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې له زندانه د انس حقانی د خوشي کولو په اړه هیڅ پریکړه نه ده شوې. رسنیو ته له دغه ریاست نه په یو استول شوي پیغام کې راغلي چې انس حقانی په زندان کې دی او د افغانستان حکومت د قانون پر تطبیق مکلف دی. په دغه پیغام کې راغلي هغه کسان چې د افغانستان د خلکو پر وړاندې په جرم مرتکب شوي د نافذه قوانینو له مخې به په اړه پریکړه وشي، خلک دې د عدالت پر پلي کېدا ډاډه وي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو رسنیو ته په یو استولي خبر پاڼه کې له امریکا سره د خپلو 14 مذاکره کوونکو کسانو نومونه اعلان کړي دي. په اعلامیه کې ویل شوی چې د طالبانو سیاسي مرستیال ملا برادر د طالبانو د رهبر ملا حبت الله په مشوره دغه 14 نفری لیست تیار کړی دی. د مذاکره کوونکو په دغه لیست کې د شیر محمد عباس په مشرۍ د مولوی ضیاء الرحمن مدني، مولوی عبدالسلام حنفي، شیخ شهاب الدین دلاور، عبداللطیف منصور، ملا عبدالمنان عمری، مولوی امیرخان متقی، ملا محمد فاضل مظلوم، ملا خیر الله خیرخوا، مولوی متی الحق، ملا محمد انس حقانی، ملا نوری، محمد نبی عمری او ملا عبدالحق وثیق نمونه راغلی دي. په اعلامیه کې راغلی چې دغه باصلاحیت پلاوی له امریکا سره د خبرو د پرمخ وړلو صلاحیت لري، خو طالبانو په دې لیست کې د انس حقانی نوم هم شامل کړی چې نوموړی له 13-15 کلونو راهیسې په زندان کې دی. د انس حقانی نوم د حقانی شبکې د مرستیال په توګه یاد شوی. نوموړی د 1993 لمریز کال په میزان میاشت کې ونیول شو. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست هماغه مهال ویلي و چې انس حقانی د حقانی شبکې په پریکړو او د عملیاتو په ستراتیژیو کې مستقیم او غیر مستقیم دخیل او د دغه شبکې لپاره د خلیج په هیوادونو کې د مرستو د راټولولو مسولیت پر غاړه درلود. د افغانستان د ملي امنیت د معلوماتو له مخې انس حقانی اوس مهال د افغانستان په یو زندان کې زنداني دی، خو اوس پوښتنه دا ده چې ولې طالبانو د یو زنداني نوم د مذاکره کوونکو په لیست کې راوستی دی. ومو غوښتل په دې اړه د وسلوالو طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد نظر واخلو خو ونه توانېدو. خو د طالبانو یو پخواني چارواکي او د افغانستان د خلاصون لارې د شورا مشر سید اکبر اغا ازادي راډیو ته وویل چې شاید طالب استازي او امریکایي لوري په تیرو ناسو کې د انس حقانی د خوشی کولو په اړه یوې موافقې ته رسیدلی وي.
زه فکر کوم چې امریکایان به احتمال د ډېر لري چې هغه به طالبانو سره توافق ته ورسیږي یا به رسیدلی وي، او د حکومت ته چې بیا ووایي دا خو هغه څوک دي چې هغه امریکایانو نیولی وو او کولای شي چې امریکایان خلاص کړي، دا به مشکل نه وي.
ښاغلی سید اکبر هغه په دې باور دی چې د طالبانو له لوري له امریکایي پلاوي سره د خبرو لپاره د مذاکره کوونکي ډلې د نومونو د لیست اعلانول د سولې په اړه هیلې ډېروي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې افغان حکومت ویلي وو که طالبان د سولې په خبرو کې جدي وي، له افغان حکومت سره دي د سولې د مرکچي پلاوي لیست اعلان کړي. افغان حکومت څو میاشتې وړاندې له طالبانو سره د مذاکره کوونکي ډلې لیست اعلان کړی، خو طالبان لا هم له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته نه دي حاضر.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخک زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
ازادي راډیو ته واګست ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه لري. اوس هم ورزو د امریکا کانګرس ته، د امریکا د کانګرس په دواړو جرګو کې دیموکراتان او جمهوری غوښتونکي سلا شوې دي چې د بودیجې په اړه باندې به یو موافقه ته ورسیږي. دوی د فبروري تر 15 د ولسمشر امر په اساس باندې وخت لري چې د بودیجې په اړه باندې سره موافقه وکړي. کنه د ولسمشر لخوا به بیا د فدرال ادارو دروازې تړل کیږي. خاغلی ټرمپ ویلی چې ښایي استراري حالت هم اعلان کړي که چیرته د بودیجې په اړه باندې موافقه ونه شي. ولسمشر ټرمپ له کانګرس غواړي چې د مکسیکو د دیوال لپاره د 15.5 میلیارد ډالرو بودیجه دته تصویب کړي، خو کانګرس تر اوسه پورې ورسره په دې مسله کې توافق نه دی کړی. نوري اس نوري په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی.
په کانګرس کې د ډیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو ترمنځ یوه موافقه حاصله شوې ده. دا د دولتي بودیجې پر سر یو ابتدایي موافقه ده چې په کانګرس کې د دواړو لورو ډیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو د مرکچیانو ترمنځ پرون شوی، او هغه به بیا د امریکا د یو شمیر فدرالي ادارو د تړل کېدو مخه ونیسي. د دغې لانجمنې بودیجې د تصویبېدو لپاره چې د دې کار مخه ونیسي، وروستی ضرب الاجل د روانې میلادي میاشتې په 15 یعنې د دې اونۍ په پای کې پای ته رسیږي. د کانګرس مرکچیانو پرون دوشنبه وویل چې په دغې موافقې کې د مکسیکو له پولیس سره د امنیتي نویو موانعو د جوړېدو لپاره هم بودیجه په پام کې نیول شوې، خو هغه له هغه حده ډېره کمه ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ پر دې پوله د بشپړ دیوال د جوړولو لپاره له کانګرسه غوښتې وه. په کانګرس کې ډیموکراتانو دې ته اجازه نه ورکوله چې په بودیجه کې د دغه دیوال د جوړېدو لپاره نږدې 6 میلیارد ډالره بودیجه چې ترامپ یې غوښتنه کړې تصویب شي، او هغه د پیسو بې ځایه لګول بللی و. خو جمهوري غوښتونکو بیا ډېرې هڅې کولې چې بیا د دولتي ادارو د تړل کېدو مخه ونیسي. د راپورونو له مخې په نوې موافقه کې د دې کار لپاره شاوخوا 1.4 میلیارد ډالره منظور شوي دي. تیر ځل د دغو ادارو د تړل کېدو له امله چې 15 ورځې دوام کړی او تیره میاشت بیرته پرانیستل شوې، شاوخوا 800,000 کارکوونکي له کارونو رخصت شوي یا یې بې تنخوا دندې ترسره کولې. د امریکا د یو شمېر دولتي ادارو له تړل کېدو وروسته نظر شمېرنې وښوده چې ډېرو امریکایانو د دې کار ملامتي پر ټرمپ اچولې. وروسته له هغې چې په واشنګټن ډي سي کې د دغې موافقې اعلان وشو، ولسمشر ټرمپ په تگزاس کې له مکسیکو سره په سرحدي ښار ال پاسو کې په یوه غونډه کې و چې خلکو ته قناعت ورکړي چې د دغه دیوال په جوړېدو سره به د امریکا خاورې ته د جنایتکارانو او د غیر قانوني کډوالو د اوښتو مخه ونیول شي. ټرمپ د دې ښار په یوه لوی سټډیوم کې چې د امریکا پر بیرغونو او دیوال جوړ کړ شعارونو پوښل شوی و، راټولو شوو خلکو ته په وینا کې وویل چې د سټیج سر ته تر راتلو مخکې همکارانو د کانګرس لخوا د بودیجې په اړه د شوې موافقې په اړه معلومات ورکول، خو ورسره ډېر وخت نه و چې له ټولو جزئیاتو یې خبر شي او غوره یې وګڼله چې لومړی دلته راشي.
د ازادي رادیو زین اوریدونکو مکتد افغان بي سي ام اس ام اس ات سوات الله سره لاند لیکلي پیغامونه را لګلي دي. نصر احمد الکوزي له هلمند لیکلي دي د سولې خبرو ته خوشبينه نه دی، ځکه د خبره هر ورځ د تاوتریخوالي شاهد دی او افغانان وژل کیږي. عزیز الرحمن له نګرار لیکلي طالبان غواړي افغان نظامی ځواکونه لمنځه یوسي او د افغانستان ګاونډیانو ته بیا د افغانستان د ګډوډیو مخه خلاص شي. جانان متاسم بیا د زابل له مرکز قلات لیکلي انس حقانی باید خوش شي، دا به یو لوی پرمختګ وي. شهید زاده هم د زابل خاک افغان لیکلي طالبانو زکه د مذاکراتي چمونو نمونه د غړي نمونه اعلان کړي چې غواړي د سولې په خبرو کې خپل جدیت په ډاګه کړي. وسی الله عبدالرحیمزی بیا لیکلي د ولسمشر غنی نه غواړم چې د انتخاباتو کمشنران باید عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي. تاسو هم کولی شئ د افغان بي سیم اس ام اس اته سواتلس لارې لاند لیکلي پیغامونه په خپل نمبر واستوي. مننه چې پښتو خبري مجله مو واوریدله. د دری پروګرام د وړاندې